ولید د میرمنو ورتاک بهر هیوادونو ته ځنډیدلی دی. یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي دوه هم واده کوي. د دې نارینهوو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغانې ښځې به چې وخت یې طلاق دلته زه یوه خبره ته وکړم، زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو وارې څلورو پنځو ورځو دپاره راځي، خو دغه افغانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر یې ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده، وخت طلاق واخلي په خارج کې بله زره کوي. په دې طرفو کې خو داسې ده، افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د په خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خو که بله لارم لري او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق یې واخیستو ټول به در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي. مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبری امکام دغه خلق خبری که چی تا دستی که خلق زوایی میره با دین خوشی کولی، یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اقا کزم نفس داری زامت باسی، خوب باید در خپل د اولاد په کوشش کې وي چې اولاد راولي، خپل کزه راولي. نو دا خو داسې وو سمه ده، شرایط اجازه ورکړي، اما خو دا کار ته نشي کولی چې ته یوه میاشت هلته واوسي، یوه میاشت بلې ښځې سره واوسي، یا دوې میاشتې هلته واوسي یا دوې میاشتې، خو نه نه کېږي، داسې کار ته کولی نشي. مجبور خوشي دي کړه. نو روزي رسان یو الا دی، داسې څوک دی نه وي چې دا د ما خاوند دی پیسې راکوي. دا روزي رسان چې دی هم نه وي، خو روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکوي. دا مسؤلیت د پیسو نه ده، سړی مسؤلیت پنا پیسې دي ورکوی مسؤلیت بدی. یو ولک وی ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا. د قاضي ملک را وغوښتو چې ورې ته د پلار سره د بد رفتار کی، وی سمه ده زه به ښه رفتار ورسره وکړم. آیا د اولادم پس پلار حق شته که نه؟ وی هو شته. وی ښه، اول تاسې د ما د پلار نه پوښتنه وکړئ چې دو د ما څه حق ادا کړی. نوم ور باندې خراب پیښی چې د ما هېڅ شرعي نوم نه ده، بل که ما حقم ده د پلار مې تنا پیسې نه دي. په اولاد په د ورځې باید څومره وخت ورکړي چې د هغې تربیت مهم ده. د ما تربیت یې اول ښه ونه کړو، اوس د ما نه چا نه ګیله کا، د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سره وخت تېر نه کړو. خو نو داسې تنا نه ده مسؤلیت چې تنا به ته پیسې به ورکړي. هغه اولاد هم تربیه تنا په مور هم نه ده، هغه یو نارینه دی. افغانان دي به یوه خبره هم درته کا چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتي نور هم په مور واچوي.
د دې مېرمنې په څېر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. د ننګرهار اوسېدونکي ولوله دهقان د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي، وایي چې مېړه یې په بهر کې بله ښځه کړې، کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټولې چارې خپلې نالوستې مېرمنې ته چې اته ماشومان لري پرېښي دي.
د مونږ خپل همسایګان دي چې میړونه یې په سعودي کې دي، په دې چې وایي سعودي خو چا ته قبولي نه ورکوي، نو ښځې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري، ماشومان ګوري، بېرته ځي. څو چې بېرته راځي او ماشومان غټېږي، بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې ښځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي، له خپل میړونه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو شي وایو کنه، دا ښځې د دې حق نه لري، نه د خسرګنۍ لخوا نه د پلارګنۍ لخوا چې دا پوښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه، یا هم میړه یې دومره وخت نه ورکوي چې د دې پوښتنه ترې وسي چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پوښتنه یوه ښځه خاوند نه وکوي، خاوند د دې پوښتنې په مقابل کې دې ته ډېر سپکه خبر کوي، او یعنی یوه د پوښتنې حق یعنی ته یوازې زه لرم، ته یې نه لرې، ته ښځه یې، ته باید پاتې سې کور کې ماشومان وساتې. بدبختانه زیاتره نارینه وو ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي، دا موضوعات ورته ډېره ساده او ډېره عامه خبره ده چې خپله مېرمن دلته بې سرنوشته پرېږدي، هلته خپل ځان ته بېل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره، د مشترک ځوان لپاره، په افغانستان کې نه دي برابر، او د موږ خلک د دې شرایط ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوی تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوی تجربه ده. د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي.
له مېرمنو سره یو شمېر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هېوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې و، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی. متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بلې خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته رایجدوي بچره کې ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې هم پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي. د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ دا ټول خبرې به ته ښځې راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله، مورګنۍ به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده، دایتا بدبختی ده، بد تعلی دي. او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا مخاون لاړه بل ښځې وکړه، ولی ته خود سوي، ته خاص وي، ته خو خاوي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې هغه ماشومان هم درلودل، نو اتمن تنه برازي نو یا تنه به خوشاله نو یا هر څه بل به ته د ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی، ځکه چې خپل بچي خپل کور ودانه په وطن کې پرېښې ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده. که هر څوکي که هغه زه اوسمه که هر څوکي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول دا خپلو بچیو ته باید وګوري، اول خپل کور ودانې ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول ده، ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک. مهمه د هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سې ماحول په هغه سې جامعه کې راغټیږي. ډېر نادرسته کار دی. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمن تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي. نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې نو د هغې اول مېرمنې دغه بچو یې ټول حق پایمال کړه. نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړ، ډېر زیاتی ورسره وکړ.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید په مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت هغه واوسي د خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي. که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هېڅ وخت منځته نه راځي. هېڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپله اولادونه خوروزی نو تا ون چې کله یو خاونزی او بل واده کوي نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي، چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي. یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشې کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشګزارانې کوي، خو هیڅ وخت دغه خپله مېرمن له یو هغه چا سره باید نه شي برابره چې هغه نه پوهېږم د په حساب د دې دوستوختر کېږي یا بل هر څه کېږي، ځکه هغه مېرمنه چې تا سره واده کړې دغه کاملا تا سره تعهد لري، تا سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسوي. دغه سړي که په دې پوهېدلی چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي او څوک چې په ځمکه یې وایي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دومه ښځه، په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري، دا اولاد لري او بیا هم راځي، نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پوهېږم دا شعور دوی ته ولې نه ده ورکړی، ولې دوی څخه اخیستی ده چې په دې دوی فکر نه شي کولی چې یو مېرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دوی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دي که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ. یا که خدای نه خواسته تاسو مېرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده، خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوي، هیا که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړې، ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. ښځم لاړه شي ښایي بل مېړه وکړي، نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي، نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم؟ هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ، دا خو ښځم لري. نو هیا هغه څوک چې ځي او مثلا خپله مېرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي بیا هلته بل واده کوي، آیا خپله مېرمنې ته هم اجازه ورکوي چې عیني کار ستا په حق کې وکړي؟ او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي، دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري، دا یې هم دویمه ښځه شي، خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دینی عالمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي، دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي. قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، په دې عقله وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مېرمنې وکړي، هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولیکی دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنی هلته داسې معنی نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسې شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنی که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی، زه انصاف نشم کولی، بیا یوا بیا ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود وي چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي؟ یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري، په هېڅ صورت. زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیرېده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لرې خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هېوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین د نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مظلومیت شپې د سره هغې سبا کړي. اوس چې ته کله دلته راغلې دلته یو موټرګۍ دې پیدا کړو، یو لکم ډوډۍ دې پیدا کړو، په جیب کې د یو لس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت ساتلی دی هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ استاسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکوي، بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي نو بیا نور تلاش کوي، خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکړي، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کېږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کېږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کېږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو له سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، او عام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دوی هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دون هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپله کې د ښځې په دسکې دی، او نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کښېني او خپل حقوق تور لولی، چې دا د مېړه د لاسه، د مېړه د طرفه ذلیله شوې ده، دا حقیره شوې ده. نو هغو له هېڅوک په ټولنه کې بې عزت په سترګه نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی.
داسې مېرمنې په خپل هېواد کې یا په بل هېواد کې هر چېرته چې د شریعت له نګانه، د اسلام له نګانه څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې هوساینې ته اړتیا ضرورت لري، مېرمنې هم لري. دا خبره هم تاسو یاده کړه، خو بیا هم روښانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړی دی، ډېری مېرمنو داسې، ډېری مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، ډېری مېرمنې په ده باندې پوهېږي چې زما حقوق څومره دي، ډېری مېرمنې په ده باندې پوهېږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغې لاندې راغلي دي، بېچارهګان غږ نشي کولی، کنه پوهېږي. دوی دپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې، او د اسلام د مبارک دین د نظره د درې میاشتو نه نهایت د اوو میاشتو پورې د مسافرۍ حق لري، چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اوو میاشتې مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د اوو میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغسې نارینهو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حق کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د اوو میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر ځای کې چې هغه موجوده وي واپس راشه، او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه دې نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا زه تاسره لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو دا نور ته درس دی، او دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست، او خپل خر باندې ناست، نه راکته کېږي، او غواړي چې ښځې همیشه د وینځو په شیر، د مزدورانو په شیر، او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د ښځو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوئ مدني صاحب، که داسې یو ښځه مراجعه کوي، آیا دوی به ستونزه واوري، خبرې ترې غوږونی سي؟
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کېږي چې راغلي دي، خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې، په دغه نهایت باعزته قشر باندې، د وخت نه ډېر پخوانه پر راپاتې دي. نو په دغه کې دوی لپاره یو مبارزه پکار ده، او بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي، درې څلور بل د قرباني نه ده، دا د حقوقو غوښته دي، دا د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي، دا دوی مسلم حق دی. نو کله چې یو شی په شریعت کې جواز ولري، په اسلام کې جواز ولري، د هغې انجامول هغه شرم نه دی. اوس مونږ مونږ کوو په مونږ شرمېږو نه، مونږ که نور عبادت کوو په هغه شرمېږو نه، نه شرمېږو. ولې په دې باندې وشرمېږي؟ دا هم یو عبادت دی چې ته خپل حق وغواړي، خپل حق دپاره مبارزه وکړه، په دلارې کې که ته تکلیف سره مخ شي به درس پاتې شي، عبرت خو به پاتې شي. ولې د خپلو حقوقو دپاره مونږ او تاسو باید وشرمېږو؟ نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینۍ لاره همدا ده چې دغسې بې کفایته مړونو دپاره باید کرخه کش شي، او نهایت کې د درې میاشتو نه زیاته اجازه ورنه
کړی شي او دا باید وغوښتل شي، ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی.
ډېره مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت او باعزته اوسئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 4 2 2 1 4 5 1.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې، د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتره مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتره ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجل کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تاوده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سلرم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدلی کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځنګرچاوی لري. اول ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. بې د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچ بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده، لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع لولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دو لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 1.6 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوریه 6 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپ اعلان شو. د سویز د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مولسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومره و. له د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب وایئ. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمېره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمېره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تاریخ مودې روخان تور او سور زرغون بیرغ دا زمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان دا زمون افغانستان زمون یو وجود امزان تور و سور زرغون بیرغ دا زمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان دا زمون افغانستان ترقی همکاری او بخت‌سازی نو جوان نو مرب هم تولن مدنی هی افغان افغان جهان احترام کرود انسان تو رو تو زرغون بیرغ دازمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان دازمون افغانستان وارو یو افغانستان داد کور ده هر افغان هر تنی مسلمان قانونی دی قرآن وارو یو افغانستان داد کور ده هر افغان هر تنی مسلمان قانونی دی قرآن تو رو سوزرون بیرون دازمون ملی نشان تو رو سوزرون بیرون دازمون ملی نشان دازمون افغانستان دازمون افغانستان دازمون افغانستان وارو یو افغانستان